السلام علیکم، سهار مو بخیر. په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. اوس د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله پیل شوه. نن جمعه ده، د سنبلې دریمه. په دغې لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړي. اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې پاتې دي. اخوا روسیه په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نشي هوارولی. نور مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي، او تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینو خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي چې د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. پوره خبرونه. سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تېر ماښام په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی، او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي.
کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي، تر ډیره د هغې وخت پر شرایطو تمرکز کیږي. د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځانګړي مهالویش په پام کې نیولو پرته کولی سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی.
اخوا د امریکا له دغه پریکړې د روسي چارواکو ناخوښي ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بېهوده بللې ده. سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په ماسکو کې یوې خبري غونډې ته وویلي د افسوس وړ خبره دا ده چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی، او دا به د په باور د افغانستان روان وضعیت آرام نکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره ویلي چې تر هغو به په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي څو وسلوالې ترهګري ډلې وځپي. لاوروف پر دې سربېره هغه ادعاوې رد کړې چې وایي روسیه د طالبانو ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تېره ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د جرمني خبري اژانس ډي پی ای د یو امریکایي چارواکي له قوله چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې ویلي امریکا د ناټو له غړیو هیوادونو او نورو متحدانو غواړي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي او په مالي برخو کې ډېره ونډه واخلي. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د ناټو ځواکونه د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه لویه برخه ده. نوموړي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات هیله لري د ناټو نور غړي هیوادونه د اکتوبر تر میاشتې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا مني چې په ځینو روغتونونو او کلینیکونو کې د اړینو طبي وسایلو او امبولانسونو د کموالي ستونزه شته، خو وایي وزارت د دغو ستونزو د له منځه وړلو ته ژمن دی. په همدې حال کې ښاغلي فیروز د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هغه راپور بې اساسه او مغرضانه بللی چې په ځینو لیرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو د کموالي په اړه خبر کړی و. د دغې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې نرسان د ډاکټر پر ځای کار کوي او په غیر مسلکي ډول د ناروغانو درملنې ته دوام ورکوي، خو د عامې روغتیا وزارت دغه خبره ردوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر پاکستان انتقاد کړی چې په دغه هیواد کې تروریستانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې چې د دغه هیواد لوړ پوړو سیاسي او پوځي مشرانو پکې ګډون درلود، د پنجشنبې پر تر څلور ساعته غونډې وروسته د امریکا د دې انتقاد په وړاندې لومړنی رسمي غبرګون وښود او هغه یې رد کړه. په هغه اعلامیه کې چې تر دې غونډې وروسته خبره شوه، راغلي خواجه آصف باجوا به د سفرونو لړۍ له چین پیل کړي. ویل شوي نوموړی به د چین چارواکو ته د دغه موضوع په اړه د پاکستان لیدلوری روښانه کړي. شمالی کوریا په مسکو کې د ګرځندوی دفتر پرانیستی. څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. شمالی کوریا ژمنه کوي چې ټول سیلانیان به خوندي وي. د شمالی کوریا چارواکو د پنجشنبې په ورځ خبرلونو ته ویلي دغه هیواد ورغلیو ګرځندویانو ته د لندن تر ګرځېدو خوندي شرایط برابروي. شمالی کوریا د نړۍ یو له منځوي هیوادونو څخه دی او له خپلو ګاونډیو او هم امریکا متحده ایالاتونو سره یې د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام پر سر شخړې دي. دغه هیواد د ګرځندوی یو چارواکي ویلي ټول ګرځندویان به د هغه امریکایي سیلانی په برخلیک اخته نشي چې په شمالي کوریا کې په 15 کاله بند محکوم شوی. او کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2014 او 2018 کلونو د فوټبالي فصل د بهترین لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. د دغې جایزې ګټونکی تیر ماښام په موناکو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې اعلان شو.
UEFA Men's Player of the Year is Cristiano Ronaldo.
کریستیانو رونالدو چې د ریال مادرید ډلې پرتګالۍ لوبغاړی دی، تر دې دمخه هم دوه ځله د همدې جایزې ګټونکی و. په دغو مراسمو کې د رونالدو سیالان جی جی بوفون چې د یوونتوس ډلې ګول کیپر دی او د بارسلونا د ډلې ارجنټینای لوبغاړی لیونل میسی و. د ښځو په برخه کې د اروپا د فوټبال تر ټولو ښه جایزه لیکی مارتینس وګټله. دا د بارسلونا د ښځینه ډلې لوبغاړی ده. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې ده. اخوا روسیې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ انتقاد کړی.
Наше министерство уже делало комментарий, выражая сожаление.
Русия بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افسوس وړ خبره ده چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. د رادار ټولګي، ورکشاپ او تعرضي الوتکو نشتون د هوایي ځواک عمده ستونزې بلل شوې دي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دا په لوبه کې سړی احساساتي کېږي او اکثر دا د امپیر لخوا غلطي پریکړې کېږي. په دې سړی احساساتي شي بس لاس واچې لانجې وکړي.
د کرکټ د لوبغاړو د غصې علت مو واورید. یو ځل بیا سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي. تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اورئ. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپینه ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ماښام په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسیدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روسیه په دغه باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نشي هوارولی. د راپور جزئیات فریبا ظاهر ورکوي.
سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل سوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه هیواد پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځنګړي محلويش په پام کې نیول پراته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او وایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز دغه ورځ وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وروستی هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغی جوړی ته رسیدل دي.
What I can tell you is that the ultimate goal is
نو وی هغه څه چې تاسو ته ویلای سم دا دي چې وروستی هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني محل ویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه پرس په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي.
Наше министерство уже делало комментарий.
Да и زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خوشینی شوډلې او ویل دي چې د اعلان سوي ستراتیژي اومده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغی جوړی ته د رسیدو لپاره له ځواک څخه کار واخلل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولر حالت رامنځته کوي.
Это бесперспективный путь.
په هغه ستراتیژي کې چې د سه‌شنبه په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سو، پر پاکستان سخت انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل امریکا پاکستان ته میلیارډونه ډالر مرسته کوي او هغه یو په خپل خاور کې هغه یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنگیږي. د همدې انتقادونو په تړاو د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشرانو د پنځمه پرز لومړنی رسمي خبرګون وشو او دا انتقادونه رد کړه. په دې غونډه کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، د پاکستان صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر لوی درستیز او د پاکستان د هوایي او سمندري ځواکونو قومندان ګډون درلود. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په ویلې کې ویلي چې څرګندې اداوي او د پاکستان ضد کنایې په بشپړ ډول ردوي. د دغه بیان په یوه برخه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف باجوه د سنا مجلس ته ولوسته، راغلي چې د ملي امنیت کمیټه د پایلې ته رسیدلې چې د افغانستان جګړه د دې سبب شوې چې ډیر شمیر افغان کډوال پاکستان ته ولاړ سي، وسلې او نشه یې توکي پاکستان ته لار ومومي او تروریستان د افغانستان په ختیځ کې امن پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د ملي امنیت کمیټې دغه وروستیو څرګندونو ته تر اوسه خبرګون نه دی شوډلی، خو تر دې وړاندې د اسلام آباد ورته اداوي رد کړي دي.
لازادی راډیو نه مو وریدل چې سپینی مانی یو ځل بیا تکرار کړ چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغې هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. روسیه بیا په دې ستراتیژي انتقاد وکړ، د پاکستان انتقادونه هم د دې ستراتیژي په اړه و، افغانستان یې پړوباله. خو په افغانستان کې دننه ګڼو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د دغه هیواد لپاره د امریکا له نوې ستراتیژي هرکلی کړی. د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي د امریکا نوې ستراتیژي په د افغانستان په برخلیک بې اغېز نه وي. اخوا د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به دغه هیواد په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژي او سیاست نه څرګندېږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نهږدي. د دغه شبکې غړي سید میسم احسانی د پنځشنبه پورز په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې مهم مسائل شامل دي. هغه وایي د امریکا په نوې ستراتیژي کې ښه مهم مسائل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. ښاغلی احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژي سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوط به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگټن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوې ستراتیژي کې پر روانه جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې لقید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نخښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژي ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژي د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی.
اعلان حمایت دغه
وایي له افغانستان له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې ټولنې جامعه او قړی جوړوي
میسازه.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلان کې امریکا غوښتل شوی چې له افغان ځواکونو سره په بشپړ همغږي په هیواد کې او له هیواد بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلان کې د غشان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوی چې د ملکیانو له مرجوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو پروګرامونه په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 څپو باندې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همداراز www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. د ازادي راډیو کولی شئ زموږ پروګرامونه، راپورونه او مرکې وګورئ، واورئ او مطالبې ولولئ. وخت په افغانستان کې 5:15 د سهار. سلطان محمد سرور ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
واشنگتن پوست په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په حق لا یو تبصره کې لیکلي دي چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوی مشران وایي خپل خلکو ته د بری لار ښیي. ورځپاڼه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړهماري جنګ ستړي کیږي او افغانستان به پرېږدي، خو اوس تر 1400 کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن به له جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپله سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوست لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورځپاڼه لیکي چې د جمهور رئیس ترامپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لویه ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الوزوي نو په اغلبو مواردو کې څه موده پاکستان کې تیر کړی وي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړۍ جنگ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنیږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کیږي. میل آنلاین خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونې راخیستې دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله له منځه وړي، د القاعده شبکې پاتې شونې ځپي او طالبانو ته اختار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آنلاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپلو دغو زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوی عسکر چې افغانستان ته راځي د دغه هیواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایي ملاتړ ژمنه وکړه او د افغانستان کماندو او ځانګړي ځواکونه یې نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نسي، نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلی دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رادار ټولګي ورکشاپ او تعرضي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دی. اخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت چارواکي دغه هیواد له هوایي ځواک سره د مرستو د زیاتېدو خبره کوي. اجمل تورمانه او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک ښې لاسته راوړنې لري، خو لا یې هم کمبودی نه دی رفع شوی. د دغه وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ښوونځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي، د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دي. ښاغلي وزیري دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سومبلې په دوهمه چې د افغانستان د هوایي ځواک له 96 کلیزې سره برابره ده ازادي راډیو ته وکړي.
دوی
هغه ټولګي چې لا جوړ شوي نه دي، لکه د رادار واشنگتن کدا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایی فضا کنټرول کو. دوهم ثابت وزیر تعرضی الوتکې لرو، خو باید F-14 او مافوق سرعت الوتکې هم موږ ته راکړل شي او د خونې او روزنې برخې ته هم ډیر پام وشي. نوموړي وویل چې دا وایز واک پیاوړي کول د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې یو پیاوړی هوایي ځواک ولري. ښاغلي وزیر دغه شان وویل چې د میزان میاشتې په وروستیو کې به څلور بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوط ملاتړ ماموریت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک قومندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر سلو زیات ښودلی و. څه موده مخکې ولسمشر غني په هلمند کې ویلي وو چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوط ملاتړ ماموریت قومندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او د الوتکو په اخیستلو 70 میلیارده ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال 600 جنگي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې، خو د کورنۍ جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوط ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له ژمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
دوی وی امریکایي او ناتو ځواکونه پر اتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو دروزنې او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپل مرستې ډیرو.
As these Afghan air forces get stronger.
پوځي کارپوهان لا غیر لزلمه وردک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز هوایي ځواک د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور ثابتېدلی شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پښتو فیسبوک هم مهیروي facebook.com/azadiradio زمونږ د پښتو فیسبوک آدرس ته کولای شئ د آزادی رادیو مهم او تازه خبرونه پرې وګورئ. همدارس د هغو راپورونو لینکونه هم دلته پراته دي چې د آزادی رادیو په اصلي ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لیدلی وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ ژمن سولې ته ژمنه او خوشبین ده. دا خبره د ولسمشر ترامپ لوړپوړي سلاکار جارد کاشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې وکړه. جارد کاشنر چې د ولسمشر ترامپ زوم هم ده، د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره لیدلی دي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر ورکوي.
سره لدی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشي نه دی لیدل شوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړپوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارد کوشنر چې د ولسمشر ترامپ زوم او لوړپوړي سلاکار دی، د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ترامپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالی نه سوه. د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د کوشنر د هرکلی پر مهال وویل، موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ور باندې وکړو، دا چې څنګه په خپل سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولای شو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل شوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل،
The president is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډیر ژمن دی چې وکولای شي د سیمې ټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي.
Peace to all people in this area.
دغه راز د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په ویلامی کې راغلی چې جارید کوشنر پر رامولا کې له شاغلی عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرایل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مند دی. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر بری هیلې کمې دي. جارید کوشنر په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یو پلاوي سره د چهارشنبه پر ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې یې کمې کړې او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د سهار او بجی او 15 دقیقې دونکو دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونو ته ورزو. سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکو دا خبرې د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کړي. د امریکا د دغه ستراتیژۍ په اړه بیا روسیې ناخوښي ښودلې ده. د یو بل خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف باجوا یو شمېر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. شمالي کوریا په موسکو کې د ګرځندویانو دفتر پرانیستی څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. شمالي کوریا ژمنه کوي چې ټول سیلانیان به خوندي وي. او کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2014 او 2018 کلونو د فوټبال فصل د بهترین فوټبالر جایزه ترلاسه کړه. ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. لاند خبرونه د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. د تاجکستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې خلک او سازمانونه مکلفوي د دغه هیواد ملي لباس واغوندي او درناوی وکړي، خو ډیر خلک د قانون د اسلامي حجاب د مخنیوي لپاره یو زیار ګڼي. سلطان محمد سروار په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې دغه لایحه چې د دود او دستور جشنونو او مراسمو د قانون تعدیل ګڼل کیږي د چهارشنبه په ورځ تصویب کړه. سنا مجلس به هم دغه لایحه ومني او ولسمشر ته به د لاسلیک لپاره وړاندې شي. ولسمشر امام علي رحمان د دغه قانون ملاتړ کړی دی. د قانون مسوده لومړی ځل دوه اونۍ مخکې د ولسمشر په انټرنیټ پاڼه کې خپره شوې وه. د تاجکستان د پارلمان یو غړی هلال بی قربانزاده د ازادۍ رادیو تاجکی څنګه ته وویل چې دغه قانون د دولت دغه پروګرام ملاتړ کوي چې د هواد فرهنګ جامع او دود په خپل تعریف ټاکي. نوموړی وای پام کې د چې پارلمان هغو خزو او جنکو ته د سزا ورکولو لپاره چې بهرنۍ حجاب اغوندي یو بل قانون هم تصویب کړي. د تاجکستان چارواکو په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر هغه دوکانونه تړلي دي چې د تاجکستان له دود او دستور بیگانه جامعه خرڅولي. د بشري حقوقو پالونکي وایي تاجکي چارواکي د حجاب بهرنۍ جامعه غیر ملي لباس ګڼي. سره له دې چې په نوي قانون کې د حجاب ذکر نه دی راغلی، خو چارواکو ویلي هغه پړونې چې غاړه او سر دواړه پټوي د تاجکستان له فرهنګه پردای دی. څونه مخکې چارواکو د پلازمینې دوشنبه په عامو ځایونو کې د شاوخوا 8000 محجب خزو د ګرځېدو راګرځېدو مخنیوي وکړ. دوی ته وویل شول چې د پردیو جامو او پړونو په ځای تاجکی جامې واغوندي او تاجکی پړونی په سر کړي. تاجکی پړونی ته دوه غوټې ورکول کیږي چې وایي د تندې د پاسه او بلې د اوګو تر شا وي.
د ژوند رنگونه.
خازمانم سید اشرف بیدار.
بیدار صاحب سپورت کې کنه؟
بالکل کرکټ لوبه کوم، اکثرا د جمعې ورځ کرکټ لوبه کوم.
څومره وخت کیږي چې ته کرکټ لوبه کوې؟
تقریبا د 2-3 کال هکې.
اکثر وخت په دغه سپورتونو کې، په دغه لوبو کې جنجالونه رامنځته کیږي، په لوبو کې کله چې میدان ته لوبغاړي راشي نو بس یو وی چې زدا کوم بلوي دا کوم دا منم دا نه منم دا شان جنجال نه کله کړی کنه
مون خو نه دی کړی خو په لوبه کې دا مسایل را پیخیږي او دا خبره شته جنگونه شوی دي اکثره وخت موږ یو ورځ میشت تللی وو په ننګرهار کې کابل اډې ته هلته نو همداسې وشو چې د دوو ورونو ترمنځ سکه ورونو په لانجه سره واوخته دا یو ورو راجیک شو دا بل لورې تقریبا چې شپږ وو چاخوګان وو همالته ځای په ځای وواژه نو دا مسایل شته دی او زموږ سپارښتنه ملګرو ته دا ده چې دغه نه ځان وساتي او ښه کار نه دی
لامل څه دی ولې خلک په لوبه کې جنجال کوي جنگ کوي
دا په لوبه کې سړی احساساتي کیږي او اکثره دا د امپیر لخوا غلطي پرېکړې کیږي په دې سړی احساساتي شي بس لاس واچي لانجې وکړي
دغه ډول لانجې ستونزې سپورت ته څومره تاوان رسي ځوانانو ته څومره تاوان رسي
سپورت خوند غزیان ده چې د سپورتي اخلاق پکې نه مراد کیږي او سړی چې په دې نیت راغلی چې ورزش وکړي صحت ته ګټه ورسېدوي په لانجو سر شي سړی ذهنن نارام شي شخړو سره مخ شي او ځوانانو ته دا مناسب هم نه ده چې په کرکټ کې لانجو کې ځکه ځوان فهمیدی او په ټولنه کې ټول سترګې ځوان ته وړي نو ځوان چې دغه ډول په دغه ډول کارونه کوي په لوبه کې نو کوچنیان خو باید چې جنگونه وکړي
ډیره مننه
مرانا چې دغه پروګرام مولما صفی الله ستانګزی سره واورید بل پروګرام ژاکفر احمدی وړاندې کوي مهرباني
تشکر